د ازادې رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې یو ساته خبرونې مطالب: د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي طالبانو له امریکا سره د سولې د موافقې پر ژمنو عمل نه دی کړی. حکومت نوی وضعیت ته په پام سره د امنیتي دفاعي بنسټونو لپاره یو ویان غوره کړی دی.
هدف همدا و چې د جنگ د وضعیت په اړه داسې یو څوک تاسو ته معلومات درکړي چې عملاً یې د جنگ فضا لیدلې وي.
د هغو ډاکټرانو ستونزو ته کتنه کوو چې د کورونا د وبا پر ضد د مبارزې په لومړۍ کرښه کې پراته دي.
په جاپان کې زر بالونونه په کار دي. په سلیل ساتو کې دوی موږ ته 78 بالونه ورکوي.
او په نړیوالو مسایلو کې
په هندستان کې خلکو ته د کورونا ضد واکسین لګولو کمپاین په چټکۍ سره مخ ته روان دی او د ورځې د دغه واکسین سبان دی.
قدر من اوریدونکو له هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. ملګری ملتونه وایي د روان کال د لومړیو دریو میاشتو په امنیتي پیښو کې افغان ښځې زیاتې قرباني شوې دي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون له طالبانو، دولتي ځواکونو او پاتسونوالو د ملکي وګړو د خوندیتوب غوښتنه کوي او په روسیا کې د پخوانی شوروي د نازیانو د یرغل د اتیایم کال د پوره کېدو په مناسبت غونډې جوړې شوې دي. بشپړ خبرونه: په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یوناما وایي د روان کال د لومړیو دریو میاشتو په امنیتي پیښو کې افغان ښځې زیاتې قرباني شوې دي. د یوناما مشر د برالاینس پرون سه شنبه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یوې آنلاین غونډې ته په وینا کې په افغانستان کې د ملکي وګړو مرګ ژوبله د اندېښنې وړ وبلله.
Civilian casualties increased.
د 2023 کال په لومړیو دریو میاشتو کې د ملکیانو مرګ ژوبله د تیر کال د همدې مودې پرتله 90% زیاته شوې ده. له بده مرغه د ښځو مرګ ژوبله 8% او د ماشومانو مرګ ژوبله 23% زیاته وه.
د یوناما مشر د افغانستان د جګړې له ټولو ښکېلو اړخونو غوښتنه وکړه چې د شخړو پر مهال د نړیوالو بشري قوانینو له مخې د ملکي وګړو خوندیتوب ته پاملرنه وکړي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون له وسلوالو طالبانو، دولتي ځواکونو او پاتسونوالو څخه د ملکي وګړو د خوندیتوب غوښتنه وکړه. کمیسیون دا غوښتنه ورسته له هغه کوي چې په ځینو ولایتونو کې په سلګونه کسانو د وسلوالو طالبانو پر وړاندې د جګړې لپاره وسلې اخیستي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون ویاند او کمیشنر شکرالله مشکور ازادۍ رادیو ته د دې کمیسیون د غوښتنې جزئیات واورول.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د تل په څیر د جنگ پر خکیلو خوا او غږ کوي چې د جنگ قواعد او نړیوال بشرپال حقونو ته جدي پاملرنه وکړي. موږ له افغان امنیتي ځواکونو، پاتسونوالو او طالبانو په کلکه غواړو چې د ملکي وګړو خوندیتوب او د عامه بنسټونو د ساتنې په برخه کې مسؤلانه برخورد ولري.
ورسته لدې چې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر جنرال بسم الله خان محمدي پروانهونی کې خلکو غوښتل چې په خپلو سیمو کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو ترڅنګ ودرېږي. په کندهار، پروان، بغلان او ځینو نورو ولایتونو کې سلګونه کسان نو ته د وسلو د ورکولو راپور نه خبر شول. د ننګرهار ولایت په سپینغر ولسوالۍ کې قومي مشرانو پریکړه وکړه چې هغه کورنۍ به کډې کولو ته مجبوروي چې غړي د وسلوالو طالبانو په لیکو کې وي. د قومي مشرانو د پرونی پریکړې په اړه د ننګرهار د ولی ویان عطاولا خوګیانی ازادۍ راډیو ته وویل:
کتر دی ورسته د دې سیمې د هرې کورنۍ غړې د طالبانو په لیکو کې وي، یا به هغه طالبانو لیکو باسي او یا به هم لسیمې کډه کوي.
خاغلی خوګیانی وویل قومي مشرانو دا پریکړه ورسته له هغه وکړه چې د وسلوالو طالبانو لخوا د سپینغر ولسوالۍ بازار په دې وروستیو کې وسوځول شو. د خلکو کورونه او نور تاسیسات ویجاړ شول. د دې تازه پریکړې په اړه وسلوالو طالبانو تر اوسه تبصره نه ده کړې. د روسیې ولسمشر پر پخواني شوروي اتحاد د نازیانو د یرغل د اتیایم کال د پوره کېدو په مناسبت په یو وینا کې د پخوانی شوروي اتحاد د خلکو قرباني وستایل. ولادیمیر پوتین د اړیکو د ترنګلتیا په اوج کې پرون ادعا وکړه چې د اروپا امنیت په ډراماتیک ډول د خرابېدو په حال کې دی، وروسته له هغه چې روسیې په 2014 میلادي کال کې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه له خپلې خاورې سره الحاق کړه. له لویدیځ سره د روسیې اړیکې د سړې جګړې د پای د محل په څیر تر ټولو ټیټې سطحې ته رسېدلې ده. نازی جرمني له مسکو سره د تړون له لاسلیک کولو سره سره د 1941 کال د جون په 22مه په ناڅاپي ډول پر پخواني شوروي اتحاد حمله کړې وه. پخواني شوروي او په لویدیځ کې نور متحدان وتوانېدل چې له څلورو کلونو وروسته په تدریجي ډول جرمني شاتګ ته اړ باسي. او د اروپا د ملتونو د جام د سیالیو په لړۍ کې نن شپه څلور مسابقې کیږي. په لومړیو دوو مسابقو کې د افغانستان په وخت د شپې په 8:30 بجو سویډن له پولند او سلوواک له هسپانیا سره مخامخ کیږي. په دوو نورو مسابقو کې د کابل په وخت د شپې په 11:30 بجو پرتګال د فرانسې او جرمني د هنګري پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته وځي. د اروپا د ملتونو د جام سیالۍ یا یوفا چې له تیر میلادي کاله سږکال ته د کورونا د وبا له کبله وځنډول شوې د جون پر 11مه پیل شوې او د جولای تر 11مې پورې به دوام وکړي. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل. دا او نور خبرونه قدرمن اوریدونکو د ازادۍ رادیو پر وپانه په تفصیل سره کتلای شي. ازادۍ رادیو .com او ازادۍ رادیو .org د ازادۍ رادیو د وپانه پته ده. قدرمن اوریدونکو د خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه ز احمد تکل تاسو وړاندې کوم. د روانې خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادۍ او اوریدونکو د اونیس پروګرام اوریدل هم مه هیروئ. خو اوس ورزو د راپورونو برخې ته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر وایي وسلوالو طالبانو پر خپلو هغو ژمنو عمل نه دی کړی چې له واشنگټن سره په موافقه کې کړی وي. خاغلی اتمر پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په آنلاین غونډه کې د واشنگټن او طالبانو د موافقې د څارنې لپاره د یو نړیوال میکانیزم د جوړېدو غوښتنه هم وکړه. بلخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر مشري ویلي د سولې د هڅو پرتله د جګړې په ډګر کې فعالیتونه زیات شوي دي. د موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي وسلوالو طالبانو خپلې هغه مهمې ژمنې نه دي پر ځای کړې چې له واشنگټن سره په تړون کې کړې وې. محمد حنیف اتمر د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرونی آنلاین غونډې ته وویل د طالبانو ډله لا هم له ځینو سیمه ایزو او نړیوالو تروریستي ډلو سره اړیکې لري.
دوی له نړیوال تروریزم سره خپل ارتباط نه دی پرې کړی. دوی نه یوازې القاعده شبکې ته پناه ورکړي او قربتوب یې کوي، بلکې نور سیمه ایزو تروریستي ډلو ته هم پناه ورکړي، لکه لشکر طیبه یا ال ای ټی، د پاکستاني طالبان غورځنګ یا ټی ټی پی، د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ یا ای ټی آی ایم، او د ازبکستان اسلامي غورځنګ یا آی ایم یو.
وسلوالو طالبانو مخکې د القاعده شبکې په ګډون له نورو تروریستي ډلو سره د ارتباط لرلو موضوع رد کړې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په خپل وینا کې زیاته کړه طالبانو له واشنگټن سره په خپل موافقه کې چې د 2020 میلادي کال د فبروري پر 9مه لاسلیک کړې وه په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمولو ژمنه هم کړې وه چې د ده په وینا نه یوازې تاوتریخوالي کم سوی نه دی، بلکې طالبانو د خپلې جګړې شدت دومره زیات کړی چې په تیرو 20 کلونو کې یې ساری نه و لیدل سوی. تر دې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یوناما مشرې دیبورا لاینز هم په افغانستان کې د جګړې پر شدت اندېښنه وښوده.
د جګړې په ډګر کې فعالیت د مذاکراتو د میز په پرتله ډیر زیات دی. په دې مهم وخت کې افغانان او په کابل کې بهرني ډیپلوماټان د افغانستان د سیاستوالو ترمنځ د سیاسي یووالي د نشټوالي له کبله اندېښمن دي. په ځینو برخو کې حکومت ځکه پاتې راغلی چې سیاست تر حکومتولۍ مخکې و. د یووالي نشټوالي ته باید پام وسي، کنه خطر شته چې طالبان نور ځکه هم لاندې کړي.
په افغانستان کې د ناامنیو زیاتېدلو، د ولسوالیو لاس په لاس کېدلو او د ملکیانو بې ځایه کېدلو د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم اندېښمن کړی دی.
دغه کمیسیون پرون په یو اعلامیه کې د جګړې د لمن پراخیدل، د ملکیانو د مرګ ژوبلې زیاتېدل او د ملکیتونو زیانمنېدل د سولې د هڅو په زیان وبلل. د دغه کمیسیون کمشنر او ویان شکر الله مشکور ازادي رادیو ته وویل،
د جګړې سختېدل او د توتریخوالو پراخیدل هر ورځ د ملکی مرګ ژوبلې او د هیواد د بنسټونو د لا نړېدو سبب کیږي. دا چاره د خارونو د اقتصادي محاصرې په څیر د جنگي تاکتیکونو په کارولو سره د خلکو د ملکیتونو د تخریب او د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د خلکو د لا ډیر بېځای کېدو سبب شوی.
د امنیت شورا پرونی غونډې ته د یونما مشر وویل چې لمی میاشتې وسلوالو طالبانو تر 500 زیاتې ولسوالۍ نیولې دي. د افغانستان حکومت په تیرو څو ورځو کې د جګړو په نتیجه کې د ځینو ولسوالیو د بیرته نیولو خبر ورکړی دی. هر ورځ د ځینو ولسوالیو د لاس پلاس کېدو یا ورباندې د ولکې ټینګولو لپاره د سختې جګړې او محاصرې خبرونه ورکول کېږي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت تیره اونۍ ازادي راډیو ته ویلي و چې د جګړو له کبله په تیرو شاوخوا دریو میاشتو کې نږدې 8000 کورنۍ له خپلو مینو بې ځایه سوي دي.
په راپور کې مو د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونې واورېدې چې وایي طالبانو پر خپلو هغو ژمنو عمل نه دی کړی چې له واشنگتن سره د سولې په موافقه کې کړی وي. همداراز د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر مشر ویلي دي چې د سولې د هڅو پرتله په افغانستان کې د جګړې په ډګر کې فعالیتونه زیات شوي دي. افغان حکومت د ټولو امنیتي او دفاعي بنسټونو په استازیتوب د اطلاع رسونې په هدف یو واحد دفتر رامنځته کړی دی. د جمهوري ریاست د ستراتیژیکو او عامه اړیکو مشر وحید عمر پرون په کابل کې جنرال اجمل عمر شینواری د دې دفتر د ویان په توګه معرفي کړ. وحید عمر وویل وروسته له دې به رسنیو ته جنرال شینواری د امنیتي او دفاعي بنسټونو په استازیتوب معلومات ورکوي.
افغان حکومت د امنیتي او دفاعي ځواکونو د لوړ مورال او د تبلیغاتي جګړې د مدیریت په هدف د اطلاع رسونې یو واحد دفتر رامنځته کړ. د جمهور رئیس د ستراتیژیکو اړیکو د دفتر مشر وحید عمر د سې شنبې په ورځ په کابل کې د بي خبري ناست پر مهال جنرال اجمل عمر شینواری د دې دفتر ویان وټاکه. خغلی عمر وای د امنیتي او دفاعي بنسټونو له ادرس به ورسته لدی یو ویان له رسنیو سره معلومات شریکوي.
هدف هم دا و چې د جنگ د وضعیت په اړه د سې څوک تاسو ته معلومات درکړي، چې عملاً د جنگ فضا لیدلې وي او د جنگی شرایطو او جنگی وضعیتنا او دمیتی وضعیتنا با خبروی. دفاع وزارت محترم ویاند او دفتر مطبوعاتی دفتر، د داخلی وزارت محترم ویاند او مطبوعاتی دفتر، د ملی امنیت اداری دستگاه اطلاعاتی دستگاه، دا ټول با د جنرال سیب عمر شینواری سره یو ځای با ګډه کار کوي.
د خغل عمر په خبره د کورونې او دفاع وزارتونو ویاندویان به مرستیالان د ملي امنیت او امنیت شورا د مطبوعات برخه بلدي وروسته د دې واحد دفتر تر څار لاندې فعالیت او اطلاع رسونه کوي. خغل عمر د غشان وویل د تبلیغاتي جګړې د مخنیوي لپاره دا کار اړین وو او لدی وروسته به د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د لوړ مورال لپاره ځانګړي تګلاره پلي شي. د جمهوریت ریاست د ستراتیژیکو اړیکو د دفتر مشر وحید عمر د غشان وویل د حکومت د اطلاعات رسنی مرکز کې بلدي وروسته د ټولو سکتوري وزارتونو مهمو ریاستونو ویدارو ویندویان رسنی ته د اطلاع رسونې په هدف یو ګډ واحد مرکز رامنځته فعالیت وکوي. خو په افغانستان کې بیا د رسنی ملاتړ ځینو بنسټونو د حکومت داګام اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې خطرناک بولی. د افغانستان د آزاد رسنی ملاتړ بنسټ یعنی مشر مجیب خلواتګر له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل حکومت په دې کار سره غواړي اطلاعات تلاش رسای محدود کړي.
فکر کوم په ظاهر بنا دا په دې معنا ده چې دولت غواړي یو کار وکړي اطلاعات تلاش رسای لپاره، خو په اصلي مسله دا ده چې دولت غواړي جنگي اطلاعات مدیریت وکړي او دا امکان لري چې دا اطلاعات تحریف شي. دا زه فکر کوم اطلاعاتو دپاره محدودیت ده او اطلاعاتو لاسرسی دپاره محدودیت ده.
ښاغلی خلوتګر وی افغان حکومت د پدې پریکړې یو ځل بیا فکر وکړي. افغان حکومت په داسې حال کې دغه پریکړه کوي چې لدی وړاندې د امنیتي او دفاعي بنسټونو له ویندویانو په خپل وخت اطلاع رسونې په برخه کې د رسنیو شکایتونه ډیر و، خو یادو بنسټونو بیا تل اطلاع رسونې ته د خپل ژمنتیا خبره کړې ده.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
سموک غاغل آزادی رادیو اوری آزادی رادیو په منځنۍ چپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 چپه په پلازمینه کابل او لویو خارونو کې خبريږي. د کورونا د وبا خبرېدلو تر بل هر چا زیات ډاکټران تر فشار لاندې راوستي دي. روغتیایي کارکوونکي چې شپه او ورځ په کورونا د اخته کسانو ژوند ژغوري، د دې ویروس له خپرېدو بیا تر اوسه پورې په دوی کې تقریبا 610 کسان مړه شوي دي. په دې راپور کې مو د کووید 19 په روغتونونو کې د روغتیایي کارکوونکو وضعیت ته کتنه کړې ده.
د عامه روغتیا وزارت د شمیر له مخې په ټول افغانستان کې 15,000 روغتیایي کارکوونکي د کووید 19 په روغتیایي مرکزونو کې په کار بوخت دي. ډاکټر مسی نوري د افغان جاپان په روغتون کې کار کوي. نوموړی د اکسیجن، درملو، د ناروغ د بستر کېدلو لپاره د کارت او ځینو نورو لومړیو اړتیاو پاکله وایي چې دوی له ډېرو ستونزو سره مخ کړي دي. د نوموړي په وینا درمل قیمته شوي، اکسیجن کم شوی دی او د ناروغ لپاره د بستر کېدلو ځای هم په سختۍ پیدا کیږي.
درې غټ مازلې دي. اولې مازله دا ده چې نبود اکسیجن نشته دی. هغه دومره ډیمانډ چې دی د شفاخانو هم دومره دوی سپلای کولی نشي. کم شرکتونه چې دی، ولې چې اوه شرکتونه دي کابل کې شخصي شفاخانې ډېرې زیاتې دي، سره د دولتي شفاخانې ډېرې زیاتې دي، نو هم هغې ته ورکوي هم دغه شخصي شفاخانو ته ورکوي. په افغان جاپان کې تقریبا 1000 بالونونه په کار دی په سلیلي ساتو کې، دوی موږ ته 1,000 بالونه ورکوي.
ډاکټران هغه کسان دي چې د کورونا وایروس د خپرېدلو لپاره تر نورو زیات د مرګ لږ وخت سره مخ دي، خو بیا هم له کووید 19 سره په لومړۍ کرښه کې مبارزه کوي. د عامه روغتیا د وزارت ویان میرویس علیزی په دې باب وایي:
د کورونا د ناروغۍ د پیل څخه یعنې لومړۍ موج څخه تر اوسه پورې متاسفانه زموږ 102 تنه روغتیایي کارکوونکي د کورونا ناروغۍ له امله خپل ژوند له لاسه ورکړی. تر اوسه پورې هم په مرکزم ولایتو کې زموږ روغتیایي کارکوونکي واکسین شوي دي. لومړی کټګوري کې قرار لري او د خطر سره مخ وو هغه یو د هغې جملې څخه روغتیایي کارکوونکي وو چې دغه روغتیایي کارکوونکو ته واکسین تطبیق شو.
د روغتیایي کارکوونکو نیوکه پر خلکو ده چې د کورونا وایروس پر وړاندې بې پروا دي، خو عام وګړي بیا وایي چې د کووید 19 له درېیمې څپې څخه دومره نه ویریږي لکه له لومړۍ څپې څخه چې ډارېدل. د کونړ اوسیدونکی نعیم په دې اکله وایي:
مشکل خو دا ده، تیر کال چې وه کورونا کمه وه ولې ډار د خلکو زیات و، سکل چې ده کورونا واقعیت زښته زیات دي، حتی مړي هم خلک ګوري، لانونه ګوري، مړي ګوري، شفخانې ډکې دي، ولې ډار کم ده، دا یو خطرناک کار دی، باید دا په نظر کې ونیسي.
دا په داسې حال کې دی چې په تیرو 40 ساعتونو کې په افغانستان کې 2202 تنه په کورونا اخته شوي او 3 مړ شوي دي. په دې شمېرو سربېره په دغه هیواد کې د کورونا وایروس له خپرېدو څخه بیا تر اوسه ټول 1,953 وګړي په کورونا اخته او 4,386 کسان مړ شوي دي. ډاکټران خلکو ته سپارښتنه کوي چې روغتیایي لارښوونې په پام کې ونیسي.
ډاکټر محمد نعیم خوشدلیما د زړه د ناروغیو متخصص: کرونا یو ژوند کې ناروغي ده، هیله ده د خپل ځان او نورو د خوندیتوب لپاره په غیر ضروري حالاتو کې د کور څخه مو وځي. که چیرې ضرورت وي نو حتما د ماسک څخه ګټه واخلي او اجتماعي واټن په نظر کې ونیسي. لاسونه د ورځې 2-3 ځلې په اوبو او صابون پریمینځي. د تازه میوه او سبزیجاتو څخه زیاته ګټه واخلي. که چیرې ټوخی، تبه او نفس تنګي لري نو حتما صحي مرکز ته مراجعه وکړي.
ازادي راډیو د سهار لوو د مازیګر تر او ورځې دونه خبري کی د مازیګر په او بجو د ازادي راډیو د خبرونو ل پای تر رسیدو سره سم د سهار تر او د امریکا غاګ آشنا راډیو خبرونه کوي. د مازیګر ل او د سهار تر او د امریکا غاګ آشنا راډیو او د سهار لوو د مازیګر تر او ازادي راډیو اوري او شیبه په شیبه د افغانستان سیمه او نړۍ ل ورسته یو حالاتو خبر شي. قدر من اوریدونکو را سره اوسې د خبرونه نور مطالب د خبرونه په دوام کې وړاندې کیږي. خو د شپه د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه
نیویورک ټایمز رسپانې په افغانستان کې د مخ پر زیاتېدونکو امنیتی پیښو او د طالبانو او داعش ته حمله د مخنیوي لپاره د ملیشو رامنځته کېدو ته کتلې دي. په دې مقاله کې راغلي په داسې حال کې چې امریکا او ناټو ځواکونه له افغانستانه وځي، د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرې هم د پام وړ نتیجې ته نه دي رسیدلي. عادي خلکو ملیشي رامنځته کړي یا وایي چې دوی غواړي وسلې ترلاسه کړي. په دې مقاله کې د ذوالفقار امید په نوم د 1000 قومندان یادونه سوي چې وایي د 800 وسلوال لري چې د په وینا د 1000 میشتو افغانانو د سیمو دفاع کوي. لیکوال وایي د وسلو او وسلوالو د رامنځته کولو سرعت ته په کتو د 1990 لسیزې د مجاهدینو جګړه راپیادېږي چې سیالو ملیشو زرګونو ملکیان ووژل او د کابل ګاڼي برخې ویجاړې کړې. د لیکوال په باور د ملیشو یو داسې حرکت چې کله دولت سره هماهنګ هم وي شاید د ولسمشر غنی حکومت له ماتېدو سره مخامخ کړي او یو ځل بیا افغانستان پر جګړه مارانو وویشي. په دې مقاله کې لولو چې یو شمیر قومندانانو له هغه راهیسې چې له امریکا سره د طالبانو د واکمنۍ په سقوط کې مرسته کړې وه په بشپړه توګه خپلې ملیشې له منځه نه دي وړي. په دې لړ کې د شمالي ائتلاف د قومندان احمد شاه مسعود د زوی احمد مسعود یادونه سوې ده. مقاله یادونه کوي چې احمد مسعود یو 2000 وسلوال راټول کړي چې ځینې زاړه ملیشیا قومندانان دي چې د طالبانو او روسیې پر وړاندې جګړه کړې وه. د دې ترڅنګ په مقاله کې د عبدالرشید دوستم، عطا محمد نور، اسماعیل خان، کامران علیزی نومونه هم یاد سوي چې وسلوال لري. واشنگتن اگزامینر خبرونی بیا په افغانستان کې د جو بایدن د ادارې د پالیسی په اړه مقاله لیکلې ده. په لومړي سر کې لولو چې د امریکا ولسمشر جو بایدن له هغو کسانو و چې په افغانستان او عراق کې د امریکا د جګړې د پیلولو په برخه کې د پخوانی ولسمشر جارج دبليو بوش سره مرسته کړې وه، خو اوس بایدن ژمنه کړې ده چې له افغانستان به د سپتمبر 23 ټول امریکایي ځواکونه وباسي. وروسته په مقاله کې لولو چې د جمهور غشتونکو ګوند ګڼ غړي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د پریکړې ملاتړ کوي، خو په کانګرس کې د دې ګوند مشرتابه له دغه پریکړې سره مخالفت کوي. د مقاله په پای کې راغلي چې د بایدن ملاتړ په دې باور دي چې که د افغانستان جګړې ته د پای ټکی کښېښودل سي، دا به د بایدن لپاره یو لوی لاسته راوړنه وي.
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. د هند د روغتیا وزارت وایي په دې هیواد کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې نږدې 90% کمې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې هیواد کې د کورونا ضد واکسین کمپاین په چټکۍ سره پر مخ روان دی. په هند کې چې د زیات نفوس له پلوه د نړۍ په کچه دوهم ځای لري، د رسمي شمیرنو له مخې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر له 1.5 میلیونه اوښتی دی. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
هندوستان د کورونا وایرس د مثبتو پیښو په شمیر کې د پام وړ کموالی خبر ورکړی دی. د دغه هیواد روغتیا وزارت یو مرستیال راجیش بوشن پرون سیشن به رسنوی ته وویل په هندوستان کې تر 300 کلونو زیات عمر لرونکو ته د کورونا ضد واکسین لګول په شدت روان دي.
7 مئی کو هم نے دیکھا تھا کہ جو ڈیلی نئے
قدمئی میں آشتی او مینے چھے تا پام واڑو دا کورونا وبا پا اوج کی مو پا ورزنی ڈول تر چول الورش میر سبتاو چھ دا ورزی تر چلور لکو او چور لزرو اوشت ورس داش میر دیر کام سو کل حق اوج سرے پر تلکڑو نن سبا مثبتی پیش نوی سلنا کمی سوی دی.
په هندستان کې خلکو ته د کورونا ضد واکسین لګولو کمپاین په چټکۍ سره مخ ته روان دی او د ورځې دغه واکسین څه باندې 8 میلیونه ډوز خلکو ته په وړیا ډول لګول کیږي. د هندستان روغتیا وزارت وایي 2/3 برخه وګړي چې کورونا ضد واکسین ورته لګول سوی په کلیوالو سیمو کې ژوند کوي. رویټرز خبری اجنس راپور ورکړی په هندستان کې چې د وګړو شمیر یې 1.4 میلیارد ته رسیږي. د کورونا ضد واکسین لګولو ته لږ تر لږه 10 میلیونه روغتیایي کارکوونکي ګمارل سوي دي. په هندستان کې د کورونا وایرس نوې څپې زیاتې ستونزې پیدا کړې چې په هرو دریو ورځو کې په کورونا وایرس نږدې 1 میلیون کسان اخته کېدل. د رسمي شمیرو له مخې په هندوستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 1.5 میلیونه ته نږدې سوی او په دې وایرس د مړو شمیر په کې نږدې 3,90,000 تنه شول سوی دی. ځینې روغتیایي متخصصان په دې باور دي چې په کورونا وایرس د اخته او په دې وایرس د مړو شمیر شایي تر دې خورا زیات وي. په هندوستان کې د کورونا تر دویمې څپې وروسته د ډلټا په نوم د دغه وایرس نوې او بدله سوې بڼه ډېره خطرناکه به چې ژر خپره سوه. د وایروس دغه نوې بڼې د هندوستان تر څنګ د سیمې ځینې نور هیوادونه هم له خطر سره مخامخ کړل.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کورونا وایرس دلټا بڼه اوس د نړۍ تر اتیا زیاتو هیوادونو کې خپره شوې ده.
تاسو لا پیغامونو
زه محبت خان د لوګر ولایت د ازری ولسوالۍ د شوتری لکلي خبرې کوم. ما کور ټول کورونا نیولی ده، ټوله خلخانه مې کورونا نیولې او مرکزی د ازری مرکزی روغتون کې مې شیربستان نه ګولې ستنه ستنه صحیح شیم نسته او لوړپور چارواکو څخه مې هیله کې چې د خدای په لاس د قرآن په لاس د مونږ غم وخوري او ډېره سخته نیستیم. د ټول کور مې کورونا نیولی او ډېره مهرباني ازادۍ راځونه.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
ازادي راډیو اوري چې د اف ام پسل اشاریه 15 صفه په پلازمینا کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، خوست او همدارس په ګردیز، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خبريږي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د مراکش په جنوبی غرونو کې خځې د ارګان په نوم بوټي څخه غوړی جوړوي. د تیل په خوړو کې همکاریږي او د ښکلا په نړۍ کې د پوستکي د تازه ساتلو لپاره په وروستیو کلونو کې ډیر مشهور شوی دی. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د مراکش په جنوب کې په غرونو کې زیتون ته ورته بوټي راشنه کیږي چې ارګان بلل کیږي. له پیړیو راهیسې د ارګان غوړ ډیره ګرانه بیه لري. دا د غرونو اوسیدونکو خزي ارګان بوټي په لمر کې وچوي، سپینوي او دا بوټي کوټي او تیل ورڅخه جوړوي. زهرا حقی د کرنې په اداره کې د ارګان تیل جوړولو په یو کوپراتیف کې کار کوي. دا وایي
زموږ د کلین جونې او شزی په ګډه دلته کار کوي. موږ د ارګان تیل جوړولو لپاره کانې کاروو. کله چې کار پای ته ورسیږي کور ته ځو. شکر دی چې د روغتیا بیمه لرو. زموږ کوچنیان درس وایي، موږ کار کوو او سات مو تیر دی او په ګډه سندرې وایو.
د دې کوپراتیف نوم امازیق دی چې معنی خويندې دي او په 2002 میلادي کال کې جوړ شوی دی. ارګان غوړي لوړ قیمت لري او په مراکش کې یو لیټر له $50 پورې خرڅيږي. د خپل پنړۍ کې د ارګان غوړو ته تقاضا ډیره شوې ده.
ازادي راډیو په فیسبوک کې
facebook.com/azadiradio.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو په یاد وساتئ چې د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ازادي او اوریدونکو 19 پروګرام هم لرو. خو دا شبه اته بجې او ډېر شته کې دي په مکرې د خبرونو لنډیستا. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یوناما مشروي د روان کال د لومړیو دریو میاشتو په امنیتي پیښو کې افغان ښځې زیاتې قرباني شوې دي. د برلاینز د څرګندونې پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یوې آنلاین غونډې ته د وینا پر مهال وکړې. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون له وسلوالو طالبانو دولتي ځواکونو او پاتونوالو څخه د ملکی وګړو د خوندیتوب غوښتنه کوي. د ننګرهار ولایت په سپین غر ولسوالۍ کې قومي مشرانو پریکړه کړې چې هغه کورنۍ به کډې کولو ته مجبوروي چې غړي د وسلوالو طالبانو په لیکو کې وي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر پخواني شوروي اتحاد د نازی جرمني د يرغل د اتیایم کال د پوره کېدو په مناسبت په یوه وینا کې د شوروي اتحاد قرباني ستایلې دي. او د اروپا د ملتونو د جام د سیالیو په لړۍ کې نن شپه څلور مسابقې کیږي. سویډن له پولند او سلوواکیا له اسپانیا سره او پرتګال د فرانسې او جرمني د هنګري پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته وځي. د ازادۍ راډیو خبرونې اوري. قدر من اوریدونکو او اوس هم مخکله دی چې تاسو ته د ازادۍ او اوریدونکو 19 پروګرام وړاندې کو یو راپور اوریدو ته تاسو را بولم. افغان سندرغاړي او هنرمندان د افغان دولت له مرکچی پلاوی غواړي چې د هنرونو د راتلونکي په اړه له طالبانو سره د سولې پر میز خبرې وکړي. د افغانستان د یو شمیر سیمو سندرغاړي وایي د خپل هنر یا موسیقۍ د راتلونکي په اړه اندېښمن دي او وایي چې د افغان دولت مرکچی پلاوی د دوی د هنر په اړه له طالبانو سره سپیناوی وکړي. اوسمهال په افغانستان کې سلګونه سندرغاړي شته چې د هنر د موسیقۍ د هنر له لارې خلکو ته اصلاحي پیغامونه رسوي.
وطن ودان وطن دا دلو افغان وطن دا پمونگ گران وطن دا زمان دستر گولان دی غنی گورا ستیری گی
له افغانستان څخه د بهرنی سرتیرو تر وتلو وروسته د افغان سندرغاړو اندیښنې. افغانستان چې په تیرو شلو کلونو کې د نورو برخو تر څنګ د موسیقي په برخه کې هم زیات پرمختګ کړی خو سندرغاړي وای د خپل هنر په اړه اندیښمن دي او ویره لري که بهرنیان ووځي او طالبان واکمن سي نو د هنر مخه به ونیول شي. دا افغانستان په جنوبی ولایت هلمند کې سندرغاړي حبیب شباب دی. حبیب شباب ازادي راډیو ته ویل چې د خپل هنر د زده کولو لپاره کلونه کلونه د خلکو او کورنۍ د مخالفتونو سره سره خواري کړي خو یې ویر لري چې د کلونو دغه خواري په بولاهو نسی.
کچيري طالبان واکته ورسیږي موږ دا یو دغه اهل البته ملروچی فکر لروچی څه ډول به د هنرمندانو سره دوی چلند وي او هنرمندانو ته به دوی د هنر په برخه کې اجازه ورکړي که بینه کې ور دا چې څونه فعالیتونه موږ هنرمندانو د کلو کلو څخه کړي دي یعنی پر دې باندې به زموږ څه ډول دوی تبصره وکړي او څه ډول به دا هنر موږ نور مخته ویسو که بینه ویسو دې ته ډېر یو څه ناهیلي یو.
شباب وایي دوی ازادي او په کوم چا پورې تړاو نه لري او تلې هڅه کړې ده چې په خپلو سندرو کې د هیواد او خاورې سره د مینې په اړه ترانې او شعرونه ووایي او د خپل هنر په ژبه یې تر خلکو ورسوي.
دی خوتا کس ما روح یا سما ژوند د سولې کورسې مګرام هلمند
یو چمیر خلګ پدی اندی چی د افغانستان خلګو ته د سندرو او موسیقي لاري د سولې او نور غټور پیغامونه رسول د جې لپاره غټور دی چی په دغه هیواد کې زیات چمیر خلګ نالوستي او د هنر لاري پیغام رسوي جنه خدای وازی شباب ندی چی د خپل هنر د راتلونکي پاره اندیشمن دی د دې ترڅنګ د افغانستان د نورو سیمو سندرغاړي هم ورته اندیشنې لري سندرغاړي مبین وصال چې د کلونو کلونو رئیس د هنر په ژبه خدمت کړي او لډيري مدیر رئیس سندري وای هم د خپل راتلونکي پاره ورته اندیشنه لري
خدا جانان غما مال سلا رازی یار دیر علی کا
مخفلا مبین وصال د ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل کچیر افغان دولت او نړیوال ټولنه افغان موسیقي ته توجه نکړي نو ویرسته ک طالبان واک ته ورسیږي یو ځل بیا د کیر په سیر سندرغاړي له سندرو ویلو څخه منع کړي او خلګو ته به د موسیقي د اوریدو اجازه نه ورکوي او په خبرې چې دا به د افغان موسیقي لپاره چې اوس څانداځه پر پښو درېدلې ده یو لویه صدمه وي نوموړی د افغان دولت د مرکچي پلاوي او نړیوالې ټولنې غوښتنه کوي چې د موسیقي په اړه دي د طالبانو سره د سولې د میز پر سر خبرې وکړي
دوی په کار ده د افغانستان هر موضوع ته چې فکر کوي د افغانستان په هر موضوع خبرې کوي په کار د افغانستان په موسیقي هم خبرې وکړي ځکه چې ما ولې دا ونه وکړه چې موسیقي هم یو څه دی وروره داسې مفت شی نه ده آسان کار نه ده د هر چا کار نه ده په کار ده چې د افغان موسیقي سره ډېر جفا ونه شي
مبین وصال پر نورو سندرغاړو هم غږ وکړ چې په دې اړه سره یو سی او د خپل هنر دفاع وکړي شمیر نور سندرغاړي وای کسول راسي چمتو دي چې د خپل هنر څخه لاس واخلي سندرغاړي عمران شیرزاد د افغان دولت او طالبانو پر مشرانو ژغ وکړ چې تر خپل شخصي ګټو تیر سي او سوله وکړي
په هر خوا کې او سوله او آرامي موږ خوشاله چې حرام ژوند وکړو دا رقم ژوند نه لکه داسې موږ شرافت صاحب جنگونه دی وطن کې ناخوالې داسې پروګرامونه موږ نس کولای ځکه چې د کمبلې په یو سر باندې غم پر بل سر باندې شادي دا ښه خوند کوي چې په دواړو سر باندې خوشحالي ښه خوند کوي نو په دې خاطر نمر طالبان سره کوم هغه نه لرو هغه ته وایي چې په خامو سندرې وایي مګر وسې نه وایي
موج په دیاړه د وسلوالو طالبانو د ویان زبیولا مجاهد سره هم خبري وکړي هغه ویل چې دی په دیاړه باندې فکر کوي د امریکا د متحده ایالاتونو او ناتو متحدانې د مې په لومړی نیټه رسمن له افغانستان څخه د خپل پاتې پوځیانو د ایستلو بهیر پیل کړ د امریکا د ولسمشر جو بایدن د فریکړې لمخيبه د روان میلادي کال د سپتمبر 13 ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه
ووتل وطن وطن دا د لوی افغان وطن دا په مونږ ګران وطن
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
ازادي او اوریدونکو
د ازادي او اوریدونکو پروگرام مینوالو السلام علیکم یوې بلې خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم د خبرونه کې مینوالو د سعودي عربستان په قربتوب د افغانستان او پاکستان د دینی علماو د غونډې په اړه پیغامونه راته پریخي د غونډه د جون په لسمه په انلاین بڼه تر سره شو او په کې ټول علماو د افغانستان روانه جګړه ناروا وبلله مخ په همدې تړاو د حج او اوقافو له وزیر سره چې غونډه کې د افغان علماو مشرکه ولا مرکه هم کړي مرکه ورسته راځي خورازی په فایل کې د همدې کانفرنس او په ټوله کې د سولې په اړه ستاسو پیغامونه وورو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته رحمت الله د زابل ولایت څخه خبره کوم چې کله د طالبان د جهاد کې کله د افغان علماو په فتوا باندې جهاد کوي دی خپل علماء لري افاده وای او موږ هیڅ کله موږ نه چا په فتوا او نه چا په خبرو باندې دا حق موږ مرکز حل کوي دا او کم نظام او جلا نظام چې دا هم د بهرنۍ له خوا دغه جوړ نظام ده، د هغو کوم قوانین چې حقیقي په ځان کې عملي کړي دي او طالبان وایي موږ دا نه منو، دا مکمل محو کوو. هغه نظام موږ غواړو کوم چې موږ د قرآن کریم وایي او کوم چې ګوته کریم علیه الصلاة والسلام حدیث وایي.
السلام علیکم، زابل زابل ولایت څخه دغه پیغام د ازادۍ راډیو ته وایم. نن زموږ په هغه اسلامي وخت زموږ اسلام مبارک او زموږ هغه محترمه کعبه چې لږ شده ورته لګوو په هغو مسیتو کې مې د جنګ تر سره پای نظام وسو چې نور د امن او د سولې لاره خپله کوي. تر دې بالا نو په اسلامي نړۍ کې ښځه او له ښځه یا چې هغه موږ د خپل رسول الله مبارک د دین د مرکز بولو او د هغه ځای بولو او د مدني جانانې بولو او د کعبې شریف چې هغه زموږ کعبه ده، موږ ټول مسلمانان ځو هلته اجونه کوو، له هغه ځایه له هغه مرکزه پر موږ غږ وسو. بس په نور نو د جنګ که د پای ټکی کړی دی کنې خدای نکرده ټول افغانان به د ازار او د خرابۍ خواته ولاړ سو. بس په نور د ورورولۍ لاره پرېږدي، راځي پرې وسترخان د وطن جوړېدو جوړ کړو. بس په نور ور وژنه هېڅ په دې نه ده جوړه، راځي د بل خبرې، راځي بل لاره پرېږدو. که هر څوک د بل لاره نیسي، الله پاک دې د دغو دوو ځایو په برکت سره بدنامه خراب او تره.
سلام علیکم، زه اکبرجان خبرې کوم د هلمند ولایت سراج ولسوالۍ څخه. کومه غونډه چې په عربستان کې د پاکستان او د افغانستان علماو کړې ده، د افغانستان حکومت زر واره پر دا موضع باندې غزار شوی دي، بیا هم پسې غزارېږي، لا نه د باور خلک دي. هېڅکله به هېڅ انسان د افغانستان لا په د پاکستان په سړي باندې باور ونه کړي، نه هم دا د منلو ده نه مشرد منلو ده. دا 50 واره و 50 زره واره دا رقم خبرې ویناوې کارونه شوي دي.
السلام علیکم، زه محمد طاهر د کلاف ازادي راډیو اوریدونکو د وسه د صرف اړیکه کې یم. زما د البل پرو چارواکو سره لکه د اشرف غني او د نور صدای د ځات کم علما چې اوس لري د عربستان ته د پاکستان د یا د افغانستان دا فکر کوم نه چې دا باور نه کې دا هغه علما باید د حکومت رہی کې چې هغه به طرف وي، هغه به طرف وي، نه په حکومت کې نه په طالب کې، او نتیجه ورسي. افغانستان اوس په ډېر سخت شرایطو کې دی، یعنې د افغانستان اوس هر 10 زره تنه ولسي وګړي او د افغانستان پولیس او کم طالبان مجاهدین وروڼه چې دي دا اوس له لاسه ورکوي. امریکایان لا خپله کېناسته پر ځای باندې لاغځه جګړه مهارت کوي، دلته افغانان یې په سرک سره واچول. د ازادي راډیو له کارکوونکو څخه ډېره هیله کوم دا زما پیغام ده سر کې وسلام، خدای دې په افغانستان کې رڼا راولي سوله.
السلام علیکم، شاهزاده نازنین د کنړ ولایت څخه. د نړۍ په ټولو اسلامي هیوادونو باندې مې غږ دی، د یو معلول په صفت باندې، د یو نابینا په صفت باندې وګورئ نړۍ ته مسلمانانو ورونو. یو یهودي چې په درد دي، ټول یهودانو سره په درد دي، ټول سره په تشویش کې. زما د نړۍ په ټولو مسلمانانو باندې غږ دی، راشي مسلمانانو ورونو، خو په حقیقت سره مسلمانان یاست او د افغانانو سره خواخوږي لري. موږ نور د دې شر او فساد نه خلاص کړي. درې څلوېښت کاله کېږي چې په افغانستان کې جنگ دی، انفجار دی، مرګ دی، جوبله ده، وینې تویدل دي. مسلمانانو ورونو، څنګه تاسو موږ ته ګورئ؟ موږ خو ستاسو ورونه یاستو که نه؟ څنګه موږ تاسو ووایو چې یو مسلمان د مسلمان ورور دی؟ راځئ، زما په ټولو نړیوالو او په ټولو مسلمانانو باندې مې غږ دی، د نړۍ په اسلامي هیوادونو باندې مې غږ دی. مه پرېږدئ نور. دا چې تاسو اوس جرګه جوړه کړې ده او د دغه افغانستان د صلح په خاطر باندې راځئ، د دوهې خبرې به هم روانې. تاسو زموږ معنوي پلارونه یاستئ، تاسو زموږ عالمان یاستئ، تاسو زموږ مشران یاستئ، مسلمانان یاستئ. راځئ نور په افغانانو باندې رحم وکړئ، په موږ باندې رحم وکړئ. زما په ټولو عربو باندې غږ دی، په ټولو مسلمانی هیوادونو باندې مې غږ دی چې موږ نور دغه شر او فساد نه خلاص کړئ. نور زموږ افغانان تنګ شوي، د جنګ نه تنګ شوي، په هر کور کې راته شهید دی، په هر کور کې راته معلوم دی. په احترام ستاسو ورور شهزاده نابینا، د جنگ متظاهر. سلام علیکم.
سلامونه نیک احترامات آزادی رادیو کارکون کو اوریدین کو د نقیب الله افغان ننګرهار ولایت نه ما د نړیوالو رسپانو نه دا خواهش ده چې دونه غټې غټې تبصرې د افغانستان په مسلو په باره کې نه دي کول پکار. انشاءالله هیڅ مشکل نشته. افغان ولس د حکومت ملاتړ کوي، افغان علما د حکومت ملاتړ کوي. دلته ترقیاتي کارونه روان دي، څه مشکل نشته دی. که امریکا هم وځي نو الحمدللہ منگ پیاوڑی اردو لرو، پیاوڑی ځواکونه لري، ځانګړي ځواکونه.